د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د اورزګان ولایت بزګران وای د دې ولایت ډېرې کاری زونه د خټو او کثافاتو څخه ډک سوی دي چې لامل یې وب کمی سوی او د کرنیز زمکو خړوبول لپاره ستونزې را پیدا سوی دي. د دغه ولایت یو بزګر عبدالغنی وای
کاری زونه خو نو وسخرات اکثرا نړیدلې دي، بس وب نسته شي نسته بل د غیپن دي، بس کار شي نه دي پسوی په داسو کاله ودا خونو ډیره ګټه ده. دا خونو چې برمنې د شپې خو کار نه کوي، معنا دا کړې زونه ډیره ګټه ده. د اوبو د څنګ لپاره، د مزکو لپاره، د نارو د شی لپاره ډیره ګټه کوي چې کار پروس معنا مساب یو شی کار پروته.
د اورزګان ولایت د کرنې ډیره برخه د کاریزونو پر اوبو تکیه لري. بزګران وایي په دې ولایت کې شاوخوا ډیر سلنه کرنیز ځمکې د کاریزونو د اوبو لارې خړوبېږي. بزګر اجی عبدالرحیم د دغه ولایت یو بل بزګر دی.
مخکې ولیې یعنی دوه شاخه دي، یعنی دواړو شاخو کې اوبه کلي، نو دا چې د وچکلۍ لامل دی. نو پیلان اوس دا اوبه وچې شوي دي، هغه څانان چې دي هغه ټوله هم دغسې پاتې دي. بارانونه چې دي داسې یو توپان غوندې کېږي، نو کله چې هغه راسې دا مندونه یا دا صحیح ورته کوچنۍ دا څانان ورته نږدې دي، دا کومې اوبه چې راسې دغه څانانو ته لویږي او دا څانان یې اکثره نړولې دي او اکثره بند دي.
د اورزګان کرنیز اقتصاد له ډېره وخته د اوبو کمښت له خطر سره مخ کړی دي. بزګران اندېښمن دي چې که د کاریزونو د پاکولو لپاره کار ونه سي، د کرنې سکتور ته به لا ډېره زیان ورسېږي. د دغه ولایت یو بل بزګر نصرالله پاړه وایي
مرات سمر دا غشتنه ده چې زموږ کاریزونه ګډه صفا کې پاکه کې اوبه مشتره پیدا کړي، موږ به خپل کښتونه بیا درته وکړو.
د اورزګان ولایت د کرنې او اوبو لګونې ریاست مسؤل سیمې ولا وایي چې دوی په دې ولایت کې نه یوازې د کاریزونو د پاکولو لپاره کار پیل کړی، بلکې ګڼ شمېر چکډمونه یې هم جوړ کړي دي څو د اوبو کچه لوړه سي او کاریزونو ته د اوبو جریان بیرته عادي حالات ته راوګرځي.
زموږ ټول تمرکز انشاءالله پر چکډمونو باندې، یعنې دا اوس یون ډی پي ته موږ تقریبا لس دانې ډیزاین کړي چکډمونه ورته ورکړي دي چې هغه ډیزاینونه تخنیکی سروې هر څه اسناد خلاص شوي دي. صرف بودیجې ته ضرورت لري. هغه چکډمونه که چیرې جوړ سي هم د ځمکې لاندې اوبو ډیسچارج یا مشبو کېدل به زیات سي او هم به اوبه خپل په کاریزونو کې په طبیعي شکل باندې راوځي.
د دغه سیمه ییزو چارواکو په وینا د کاریزونو پاکول به نه یوازې د اوبو کموالی راپکړي، بلکې د کرنې د پراختیا په برخه کې به هم مثبت اغیزه ولري. د اورزګانی بزګران وایي دوی بیا هم د کاریزونو د پاکولو ته سترګې په لاره دي چې د دوی د کرنیزو ځمکو د خړوبولو اساسي سرچینه ګڼل کېږي. هغوی بیا هم غوښتنه کوي چې حکومت او موسسې دې بیا هم په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي ترڅو د کرنې سکتور نور د زیان څخه وژغورل سي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروګرام ته مو زفرې د سیال د اته روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کېو. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ سره برابر ده. خو د هغو کډوالو چې دوی په خپل خوخه وطن پریږدي او د کار پلټه او یا هم د ښه ژوند پلټه باندې نور هیوادونو ته کډوال کیږي. خو په افغانستان کې بیا د دې خبرې برعکس دی. په افغانستان کې زیاتره خلک یا د امنیتي ستونزو له کبله او یا هم د دې لپاره چې وکولای شي په اقتصادي لحاظ باندې خپل کورنیو ته مالی ملاتړ پیدا کړي هیواد پریږدي. خو دا چې د دغې دواړو کډوالیو ترمنځ لوی توپیرونه څه دي؟ اولې ځینې هیوادونه غواړي د خپل اقتصادي ودې په موخه باندې د نورو هیوادونو مسلکي کارګران خپل هیواد ته وغواړي او هلته ورته په ښه معاش کار ژوند برابر کړي. نن په خبرونه کې پرې خبرې کوو. پروګرام کې سره د پکتیا پوهنتون پوهنی استاد جانداد جهانی او همدارنګه په ترکیه کې میشت افغان سید سادات دي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. جهانی صاحب په پیل کې به تاسو ته راشو. په پښتو کې موږ د امیګریشن او همدارنګ د ریفیوجی لپاره عین کلمه کارو کډوالی ورته وایو. خو کچیرته دغه انګلیسی کلمې پښتو ته راوښه پاړو تفاوتونه یې سره بیل کړو، چې د امیګرنت په سمانا، ریفیوجی په سمانا او دغه دواړه کسان کچیرته کډوالی کوي څه توپیرونه دي په منځ کې؟
سلامونه او احترامات تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته. رښتیم د ریفیوجی او امیګرنت کلمې په صندوقي وادونو کې سیالته دغه د مهاجرو موضوع دی، د سیاست کې هغه د تفاوت بحث ته، یعنی مثلا د مختلفو سیاسي پارټیانو ترمنځ د بحث یو موضوع هم د مهاجرو موضوع ده. نو دا مسله ډیره مطرح کیږي، لکه مثلا د ایمیګرنت ټول خلک آیا تقریبا ټول سیاسي پارټیانو طرفدار دي ولې د ریفیوجی؟ او به خی خدای دې دماغ بسام وي
مهرباني
ولی په پښتو کې معمولا موږ تاسو کډوال یا مهاجر او یاده پناه غوښتونکو کلمې کارو. ځان حق نه ورکوم چې زه کلمه مشخصه کوم، ولی هغه تفاوت بیان کړم. زما په نظر باندې د ریفیوجی لپاره پناه غوښتونکو کلمه ممکن مناسبه وي، ځکه ریفیوجی هغه کسانو ته ویل کیږي کوم چې په خپل هیواد کې د تعقیب لاندې وي، د تعزیر لاندې وي، یا تبعید شوي وي او شړل شوي وي، یا ته د سیاسي ستونزو په خاطر باندې، یا د شخصي او کورنۍ ستونزو په خاطر باندې هیواد پرېښی او یو بل هیواد ته پناه راوړی وي، او فقط د خپل ژوند او د ژوندي پاتې کېدلو لپاره درخواست ورکوي، دې ته ریفیوجی وایي. او شاید پښتو کې مناسبه کلمه ورته پناه غوښتونکي وي. او ایمیګرنټس معمولا د هغو کسانو ته ویل کیږي چې هغه د یو بل هیواد ته په قانوني شکل باندې معمولا د کار او ژوند او روزګار او یا له کورنۍ سره د یو ځای کېدلو او یا د نورو دلایلو په خاطر باندې تللی وي. نو معمولا په دغو ټولنو کې، یعنی په اروپا کې ایمیګرنټ ډېر زیات دي او سره ریفیوجی هم دي، ولې ایمیګرنټس پاړون باندې تصور ډیر سره ځکه دا خلک دي چې کار لپاره راځي، د زده کړو لپاره راځي، او په دې ټولنه کې یو ډیر مثبت نقش لري. او معمولا پناه غوښتونکي او ریفیوجی سری هغه تر ډیره پورې معمولا غیر مسلکي خلک وي، معمولا هغه خلک وي چې کار بازار ته ژر نسی تللای، په ټولنه کې ژر نسی مدغم کېدلای. نو په دې خاطر باندې د دې د ډلې سره جلا کړی دی، او مثلا د سیاستوالو هڅه دا ده چې د دواړو په مقابل کې متفاوت سیاستونه ولري، یعنی محدود کې او ځینو لپاره زمينه سازي وي.
جهاني سبوس مال چې له سقوط نو وروسته خبري وکړه، دغه افغان کډوال چې د جرمني په ګډون نور هیوادونو ته د دوی دولتونو را انتقال کړل، یا په قاچاقي او یا قانوني لارو باندې دوی یو ډول نه یو ډول توانی دلی راغلي، دوی ته اوس د پناه غوښتونکو کوم دوی ورکړی دی ک دوی ورته د کډوالو نوم ورکړی، دوی په کومه کټګوري کې شامل شوی دي؟ ځکه چې زیاتره خو مسلکی کارګر و.
چون دا مسله پدې کې نه ده چې یو څوک مسلکی کار کولای شي نس کولای، موضوع ده چې دا پروسیجر څنګه وي، یعنی دا پروسه مراحل دي، پروسه څنګه وو، کوم شکل سوي دي، یا د قانون په لحاظ باندې د حکومت کټګوري کې اچولي. یو زیات شمیر اکثریت تقریبا هغه ریفیوجی دي، پناه غوښتونکي دي، ځکه افغانستان څخه ټول خلک وتلي دي، خصوصا هغه خلک چې په ایواکویشن یا افغانستان څخه د دغه خارجي موسسو په مرسته باندې او نهادونو په مرسته دي راوتلو کوم مرحله کې همغه کې راوتلي. دا ټول ریفیوجی دي یا پناه غوښتونکي دي، او اکثر هم دي هغه ډول اسنادونه اخیستي دي چې معمولا ریفیوجی ته ورکول کیږي یا پناه غوښتونکو ته ورکول کیږي. اکثر وي دا ویل دي یا د اقل په دې شکل باندې ادا درلوده سي د ژوند په خپل هیواد کې تر خطر لاندې و. البته یو کم تعداد کېدلی سي هغه متفاوت وو، دغه قانوني پروسه متفاوت وي، ولې معمولا ایمیګرنټس دغه سي ویل، که مثلا په جرمني ته سي یا نور اروپایي وادو ته، له هند نه سي کوم خلک راځي، له ایران نه سي راځي د زده کړو لپاره، بیا د کار لپاره یا له ترکیې نه راځي یا له شرقي اروپا نه هغو ته ډېرو ته هغه ډېر د امیګرنټس کټګوري کې راځي او معمولا له افغانستان سوریې او نورو هغو هېوادونو سي جنګ ځپلي هېوادونه وي هغو نه چې کوم خلک راځي هغه معمولا ریفیوجي کټګوري کې وي او په هماغه شکل باندې د دې مسلې د مراحل کېږي.
جهاني صاحب، ولې هېوادونه دې ته زړه ښه کوي نسبت دینه چې ریفیوجي ومني ډېر هغه کسان چې دوی د کار په لټه باندې یا په یو ډول نه یو ډول قانوني ډول د هېوادونو ته راغلي وي دوی ته ولیت ورکوي نسبت دینه چې پناه غوښتونکي دي؟
د پناه غوښتونکو په اړوند باندې خو د دې قانوني مکلفیت د جنیوا کنوینسیون په اساس باندې یا د نور ریفریکټ سری دویم نړیوال جګړې څخه وروسته تر نو وروستیو کلونو پورې تر سره شوی دی. بشری حقوق دی قربانیانو په وړاندې باندې یو ډول قانوني مسولیت او مکلفیت لري په هغه اساس باید ومني او د ایمیګرنټ سړوند هغه خپل د اکثره هیوادونو معمولا اقتصادي انګیزه وي. د امریکا غوندې هیوادونو کې د اقتصاد تر څنګ کېدلی شي ځینې نور ارزښتونه هم ډېر منل شوي وي لکه مثلا په امریکا کې تنوع مثلا د ټولنې ډول ډول والی او همشمولیت سي مثلا په هغه کې د هر هیواد او هر مذهب او هر قوم او د هر نژاد خلکو اوس معمولا په امریکا او کاناډا کې دغه ارزښت ډېر یو مهم فکتور ده او بل اتمن اقتصادي انګیزه وي. او په اروپا کې تر ډېره پورې اقتصادي انګیزه ده په اروپایي هیوادونه د دې خاطر باندې چې هغه په نړۍ کې خپل اقتصادي جایګاه وساتي او هغه سیم دوامدار اقتصادي وده ولري د اړتیا لري چې د سرمایې او د نورو وسایلو تر څنګ کارني رویم په دوامداره توګه باندې تر پخوا ښه شي. ولې داسې دا هیوادونه معمولا د نفوس له وجې چې نفوس یې وده نه کوي او دا مثلا تقریبا لسیزو لسیزو باندې د نفوس د نورو هیوادونو په شکل باندې وده نه ده کړې معمولا خلک ډېر ماشومان نه راوړي نو دوی د کارني رو د کموالي سره مخامخ کیږي او هر کال په سلګونو زره د مسلکي کسان معمولا هغه کیږي تقاعد کیږي نو د هر وخت نوې کارني رو ته ضرورت لري او په همدې خاطر باندې د اړتیا لري چې دا
جهانی صاحب دغه کوم کسان چې بیا د پناه غوښتونکو په توګه باندې راځي فکر نه کوي چې دا بیا ارزانه کارګر دي که څه تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ټولنه کې زر نه متغمیږي یا د کار مارکیټ ته زر نه آماده کیږي خو دا نسبت هغو کارګرو ته چې دوی خپل راولي د لوړو پیسو په بدل کې ډېر معاش ورکوي دوی ارزانه نه دي د دې هیوادونو لپاره؟
یو 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 د سدي مثلا یعنی ډیره خلګه غسیدل ته د ریفیوجی په طرف باندې هغه کوي داوا کوي دفاع کوي او طرفداري کوي هغه هم دا وایي چې مثلا موږ نو څه کولای شي د مسلکي کارګر له نورو هیوادونو څخه په ډیر اساني باندې راولونو کړه د سدي جاب مارکیټ یا د معمولا د کار مارکیټ کموالی دا هغه دغه پناه غوښتونکي پرکی او د پناه غوښتونکي ارڅوک سره غلې دي که شکل باندې اکثریت کار کوي موضوع دی دینه په سیارزانه کارګر مثلا قیمتي کارګر یو موضوع ته د سیدلته معمولا دی کار قانون وجود لري دی کارګرو قانون وجود لري او هیڅ حق نه لري چې تر هغه حد اقل مزد کم پیسې یو کارګر ته ورکړي لکه مثلا که یو کارګر یو شرکت یا کمپنۍ یا یو دکان یا یو څوک استخداموي معمولا مثلا په جرمني او ترشو فرانسې کې تر دول سیرو کمی نشي ورکولای نو کوم دي خاطر باندې دغه کارګر مې اندسي ارزانه کارګر نه دي او بل موضوع دا چې په دینو مشخصو سکتورونو کې د هیوادونو د کارګرو کمی سره مخامخ کیږي او د نس کول مثلا دغه معمولا دغه پناه غوښتونکو سره دي هغه لډیرو کم مهارتونو خبر خوردار وي او معمولا د ژبې سپنځم لري نو نس کولای چې مثلا په هغو برخو کې سیدی او ضرورت لري لکه فرض کا دی انجینری په برخه کې یا کمپیوټر او ټکنالوژي په دغو برخو کې نو په هغه کې زر نس مدغم کېدلای او بل د اروپایي هیوادونو دا ستونزه د ژبې لوجې څخه ده کنو په انګلستان کې په امریکا کې کاناډا کې استرالیا کې د مسلکي کارګرو ستونزه دومره جدي نه ده، ځکه هغه کولای شي مثلا پخ د ویزې شرایط اسانه کړي، په سبا ورځ له چین څخه، له هند څخه، له پاکستان او بنګلاديش او ایران او نورې دنیا څخه ټول خلک چې پخ د ژبه چون د انګلیسي ژبه ده، د اکثره مسلکي کسانو په نورې دنیا کې زده وي، کولای شي اسانه د دې جاب د کار بازار هغه تقاضا او کموالی رفع کړي. ولې جرمني ته او فرانسې ته او اوتریش ته دغو هیوادونو ته حتی ډېر مسلکي کسان هم وي، هغه زړه نه کوي، ځکه یو څوک سي خارج کې کار کولای شي، هغه کولای شي له هند څخه انګلستان ته لاړ شي، امریکا ته لاړ شي، د هغه لپاره اصلا جرمني یو ښه انتخاب نه ده. او بل یو مسلکي کس نه شي کولای د دې په لیول باندې د دې د بازار تقاضا په اندازه باندې ژبه دلته بیل زحمت څخه زده کړي، معمولا یو کال او له دې څخه زیات وخت غواړي. نو په همدې خاطر باندې د اروپایي هیوادونو د کار په بازار کې همیشه کموالی موجود وي، همیشه ډیفیسټ موجود ده، او همدا وجه ده چې د سیاسي بحثونو کې دا مسایل همیشه مطرح کیږي.
مننه کورودان، تاسو به بیرته راوګرځم. مور به شم سادات صاحب ته، سادات صاحب ته سیم ستړي مو شوي پروګرام ته بخیر راغلي. لکه څنګه چې جهاني صاحب موضوع تشریح کړی چې د پناه غوښتونکو د هغو کسانو چې د کار په لټه باندې یا مسلکي کارګر دي نور هیوادونو ته ځي، یو څه توپیرونه شته ده، او زیاتره هیوادونه غواړي هغه کسان چې مسلکي کارګر دي دوی ته والیه ترکیې او غواړي دوی په هیوادونو کې پاتې شي. تاسو رده د ترکیې وضعیت په اړه باندې وایاست، هلته کوم ډول افغانان دي، د پناه غوښتونکي دي، یا کوم کسان چې دغه د کار په لټه باندې درغلي دي، دوی په کوم حالت کې دي، ستونزې هلته څه دي؟
مننه، ډېره مننه سلام تاسو محترم دلمتا د فلمو دغه هم په برنامه کې ګډون لرم.
سادات صاحب، ستاسو په اړه کې ډېر زیات ستونزې ده، کله کوم موقعیت ته تغییر وکړي چې دغه مو سم واورو؟ مهرباني وکړئ غږ مو واورو.
محترم میلما واسان، چې د ټاکلو باندې ډېر اساس خبرې وکړي، دا د چې دلته د مهاجرونو د کډوالو نه دلته هر هیواد خپل منافع لري، هم په بخش د اقتصادي کې، هم په بخش د سیاسي کې، او هم په بخش د اجتماعي کې. اساسي موضوع دا ده چې دلته کوم کډوال چې راځي هغه زیاتره یې ستاسو د کار لپاره راځي دلته ترکیه هیواد ته، ولې چې دغه د کار دلته په مشکل باندې پیدا کیږي. خو اصلي موضوع دا چې بعض کم مثلا شل فیصد کد انا په حق باندې افغانستان چې مثلا ورته د ځان خطروي، خو 50% د کار د عمله افغانستان نه راوځي، په الحال په ترکیه هیواد کې ژوند کوي.
یعنی دا هغه غیر مسلکي کارګر دي چې په غیر قانوني لارو باندې راځي ترکیه کې غواړي کار وکړي.
بله.
دوی سره بیا دولت څنګه برخورد کوي؟ د اسنادونو په اړه ته وایا، پټ کار کوي، ښکار کار کولای شي، یا کمپونو کې اوسیږي، د دوی وضعیت څنګه ده؟
دلته تقریبا دلته بیا څلور یا پنځه د اخه لري دا موضوع د غیر قانوني په حق باندې. کوم کسان چې مثلا د ایران راوړي راځي ترکیه هیواد ته، نیمې دلته بیرته د پولیس دولت بیرته نشي داخل، نیمی بیاری کمپوتا. کم خلک چې راتیری گی رازی مثلا لویو اغت رازی سرادو ترازی پروتا رازی، بعضی اشخاص مثلا زی کار کوي غیر رسمی د حکومت نه پټ، نو اغا کم کسان چې بیازی خپل ځان حکومت ورکوی او بیا یو د سازمان مدرس یا د سازمان کیمیلیک یو جواب نو بیا بعد هغه د بل د شپږ مشه کوي چې دلته په ترکیه هیواد کې په شکل رسمي کار وکړي، دلته مختلف وزګان شته.
باندې تاسو ته سبي وغوښتنه کوم چې تاسو د ټلیفون کلام ستونزه شته، موږ به جهاني صاحب ته بیرته ورشو. زما هم کار به تاسو سره هڅه وکړي چې دا اړیکه مو له سره ورغوي. فکر کوم ستونزې لام پکې ډېرې دي چې اورېدونکي ستاسو غږ په سمه توګه واوري. جهاني صاحب، که تاسو سره ته وایست د ترکیه یادونه مو وکړه، په ترکیه کې ځینې داسې افغانان دي چې هغوی خپل سرمایه هلته وړي دي، لوی لوی تجارتونه شروع کړي دي. دا به یوازې د ترکیه په اړه نه وي، که پاکستان ته وګورو، که ایران ته وګورو، دا ګوندې هیوادونه د افغانانو لپاره، یا دا هیوادونه یو خه مارکیټ دی چې افغانان ته ورځي سرمایه گذاری کوي. په رښتیو کې چې ایران کوم معلومات خپر کړي دغه پر بنسټ باندې د افغانستان یا د دوی د مارکیټ 50% سرمایه گذاران چې واغه افغانان و، دا په کوم ډول کډوالۍ کې راځي؟ دې ته موږ کډوال ویلی شو، پنه غوښتن کې ورته ویلی شو، یا که دا سرمایه گذاران دي چې هلته تللي سرمایه په کار اچولی دي؟
و متاسفانه په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او بې ثباتۍ او د عدم مشروعیت له وجې اکثره سوداګر او هغه نړیوال پانګوال معمولا، یعنی افغانستان کې خو ډېر کم داسې ممکن واقع شوي وي، فقط هغه یو څو چینایانو چینایي شرکتونه او کمپنیو د وروستیو کلونو کې د همدې لپاره اراده ښوولې وه، خو بدبختانه هغه وروستی برید چې په کوم چینایي هوټل باندې فکر کوم دوه کاله مخکې شوی و، کابل ښار نه و کې، له هغه نه وروسته اکثر هغه چینایي شرکتونو بېرته مثلا له افغانستان څخه هغه د پانګونې کومه اراده چې لرله همغه کې کېدای شي تجدید نظر کړی وي. معمولا افغان پانګوال د سکوت څخه مخکې په نورو باثباته هېوادونو کې پانګونه کوله، خو د افغانستان د دولت له سکوت څخه وروسته مثلا ایران کتم چې د پانګونې ډېر سخت شرایط لري، مثلا هلته څوک جایداد نشي اخیستلی او په همدې شکل باندې د کاروبار د خلاصولو لپاره ډېری داسې کېږي چې د یو ایراني سره باید شراکت ولري، لکه ځینې عربي هیوادونو کې چې دي معمولا شرایط یې تر مثلا له ترکیې او له دوبۍ څخه سخت دی، حتی له پاکستان څخه سخت دی. خو بیا هم تقریبا هغه کوم اطلاعات چې د ایران د مسؤولو ادارو څخه نشر شوي وو، 3 میلیارد ډالرو په اندازه باندې سرمایه ګذاري افغانانو همغلته کړې وه. همدارنګه په ترکیه کې زه دقیق نه سم ویلای، ځکه اولې تر کومه زه اطلاع لرم ما کومه هغه سیمې لیدلې وې په استانبول کې او انکارا کې، تر زما په نظر شاید تر 10 میلیارد زیات سرمایه گذاري افغانانو کړې وي همغلته. همدارنګه په عربي متحده اماراتو کې افغانانو دا داسې سرمایه گذاریانې دي چې له افغانستان څخه سرمایه اخیستل شوې ده، له افغانستان څخه انتقال شوې ده او همغلته هغو هیوادونو ته داخله شوې ده. یعنی اوس که مثلا د افغانانو د سرمایه گذاري په اړوند باندې موږ په امریکا کې غږیږو یا جرمني کې غږیږو یا انګلستان کې، هغه په دې شکل باندې سي په هغو هیوادونو کې دغو خلکو سرمایه جوړه کړې ده او هلته سرمایه گذاري کړې، ولې په ایران کې، په ترکیه کې او په همغه دوبۍ کې بیا معمولا له افغانستان څخه دغو خلکو سرمایه یا له بل هیواد نه سرمایه راوړې ده او په همغه ځای کې سرمایه گذاري کړې معمولا افغانانو. دا معمولا د پانګوالو په لیست کې راځي، د نړیوالو پانګوالو په لیست کې، او په همغه هیواد کې دا محاسبه د معمولا د مستقیمي سرمایه گذاري په نوم باندې کټګوري کې حسابېږي، معمولا په اقتصاد کې یو جلا حساب لري. او
جهانی سپتل تباتی بوله پختنه پیدا شه په بخنه سر دازنی کسان چې اوس زی په دې هوادونو کې سرمایه گذاری کوي، دوی ته دغه اقامه چور کی په څنګه ته په ترکیه کې د پیغام دوه کلنه اقامه په دومره روپیه د شتاس په دومره سرمایه په ترکیه کې ولر یا په ایران کې دومره د دیو کال اقامه په دومره پیسو ده، امغه ویزه مو سره تمدیدیږي، اقامه مو سره تمدیدیږي، د ټول د پیسو په بدل کې کیږي. د خلک چې کله پیسې ورکی دولت ته په دې هواد کې د اوسېدو اجازه لري، خو کلم چې دوی پیسې نه لري بیا هلته پانګونې یا خپل تجارت بس کی، لکه دوی د هغه هیوادونو اتبا نه ګرځي، مکلف دی چې ووزي. که د دې توپیر سره د اروپایي هیوادونو سره واضح کړي، دلته چې یو څوک یو مسلکي کارګر راځي یا که پانګونه کوي یا که دلته د کار کوي، بالاخره دوی یو ډول د دې هیوادونو اتبا ګرځي. دا اسیا هیوادونو ولې خلکو ته دغه ډول سټیټس نه ورکوي؟
دقیقا همدا، مثلا مخکې ما غوښتل چې ورباندې خبرې وکړم، دغه هیوادونه لکه مثلا ترکیه، دومینیکا، مالټا، پرتګال او حتی ځینې نور هیوادونه لرې ختیځ کې سي دي، دغه یو سیستم معمولا په لاره باندې اچولی تر څو خارجي پانګوال راجذب کړي. دی معمولا هغه خلک چې هلته سرمایه ګذاري کوي په یو معلومه اندازه باندې یو لړ سنتیا ورته برابر وي، لکه د ترکیې په اړوند باندې تاسو ویل معمولا هلته که یو معین مقدار سرمایه گذاری وکی مثلا زه دقیق مقدار نه پیږم ول 5000 ډالر او څخه شاید تر 1 میلیون ډالر پورې ام دی دایمي اقامه موقتی اقامه او بیا هتا کېدل شي مثلا د پاسپورت او د نورو شرایطو لپاره شرایطو برابر سی بل اخر اوري کې اکثر افغانانو په دې شکل باندې پنګوالو اغه اخستري پاسپورتونه او اقامې د ترکیه اخستي همدارنګه په دومینیکا کې معمولا $2,00,000 ډالر سرمایه گذاري باندې خلک پاسپورتونه اخستلای شي جن افغانانو هم دا کارونه کړی دي مالټا کې معمولا 3 میلیونه پورې یا په پرتګال کې هم دې شکل باندې ځینې پروسیجرونه شته اصل کې هیوادونه د بهرنیو پانګوالو د راټولولو لپاره دغه ډول برنامه اعلانوي نو داسې په ټولو هیوادونو کې ولې په دې شکل باندې نه ده دا خپل په هغه د هیوادونو د حکومتونو سیاستونو په اړه لري لکه مثلا د ایران د اقتصاد وزارت نه پیغام کوم بل دغه ډول مربوطه اداره و یو میرمنې مسؤوله و یو خبرې ما اوریدلې هغه ول چې موږ خپل استراتیژیکي ګټې د اقتصادي ګټو قرباني کوو نو وایي چې څوک مثلا 1 میلیارډ ډالر په ایران کې سرمایه گذاري کوي حتی نسو کولای چې 1 متر مربع ځمکه په هغه باندې خرڅ کړي د ایران د خاورې ملکیت یوازې په ایرانیانو پسې اړه لري نو دني دغه ډول هیوادونه چې هغه ډېر تنگ نظري سیاستونه لري ټولنې ډېر د پردو لپاره او په نوي اخلاص نه وي مثلا په تنوع باندې باور ونه لري په فرهنګي او کلتوري او مذهبي تنوع باندې معمولا هغه هیوادونه کې دا ستونزه موجوده وي او همدا وجه ده چې مثلا هغه هیوادونه له اقتصادي لحاظ هم شاته پاتې دي او کافي اندازه باندې پانګونه نه ده پکې شوې د دې نورې ختم کم مثلا موږ یو ګورو یو څوک د هند کې پرس کلس کاله تیر کړي په ایران کې شل کاله تیر کړي وي یا یو بل څوک د تاجکستان یا ازبکستان کې د دې نه زیات وخت تیر کړي ولی هغه ته هغه د هغه ټولنې برخه نه ګرځي دا همدا په دې خاطر باندې مثلا د غربي سیاستوال په شرقي سیاستوالو باندې انتقاد کوي چې تاسو ټولنې دومره محدودې دي دومره تاسو څنګه نظر خلګي استي چې تاسو په یوه کې څوک لس کاله وخت هم تیر کی چې تاسو ټولنې برخه نه کی بیا مثلا په دې کې تر ټولو امریکا او کاناډا ډېر هغه دا یعنی ډېر سیاستونه لري کال ته څوک یو څوک کاله تیر کی ویل اخر هغه مدارک او اسناد اخلي به څوک پختنه نه کوي چې د کوم ځای او بل اخر له کوم ځای نه راغلی په اروپا کې تر ډېره هدا پوری یعنی هغه کتم قانوني شکل باندې پروسیجر مخ کې دی ولی د ټولنې لخوا یو ډول تبعیض لا موجود ده مثلا ترکان د سپ جرمني کې تر څو نسل پاتې شوی یعنی پلارې مو مغل ته پیدا دلته په جرمني کې پیدا شوی یعنی کریم پیدا شوی ولی مثلا هغه اصلي هواري ترکیه وی یعنی د اقل هغه اصليت یې د ترکیه وی تر څو نسلونو دلته ته د دې سره د ترکانو په اسباني برخورد کې یعنی د بل ټولنه کې قسم سي پاسپورت لري قسم سي ټول اسناد او مدارک لري جرمني یا د نورو اروپایي هوادو وی ولیدلته بیا مثلا په مغه اندازه په امریکا کې یا کاناډا کې څوک دی ټولنې برخه ګڼل کیږي په دغه هوادونو کې بیا تبعیض موجود البته دا تبعیض دی ټولنې دی محدود او خلکو لپاره نه داسې مثلا د حکومتي پالیسيانو په حد کې ده او دا یو واضح تفاوت دی چې باید څوک متوجي شي دا چې د دولت پالیسي چې دا داسي ټولنه څوي اوس په ایران کې ستونزه ده چې هلته د دولت پالیسي مې پر دوات باور خلاف ده او ټولنه یې په یو ډیر افراطي حد کې یو فاشستي او متصيبانه تمایلات لري او لوات باور سره هغه ډول غیر انساني چلند کوي چې په نور دنیا کې هتاره تصور وړم نه ده مثلا په پر دوات باور باندې ډوړې مخرسو پر دوات باور میوه مخرسوي ته د روغتونونو اتحادي د درملتونونو اتحادي په ځینو چونو یو خارونو کې دغه سپریکړې کړې وې چې په اتباو باندې موږ دوا او دارونه خرڅو یعنی د بیخي یو مسخره او ډیر غیر انساني دریز ده نو د ټولنو تر د حکومتونو تر سیاستونو او د ټولنو تر دریز پورې فرق لري
او ریدون کې را سره د تاپره وخلو نو برته وخلې لکم زماري کني ولی
تاسو د ایم او ریدون کې د توخیم د زابل ولایت د شاجي له ولسوالۍ څخه ټلیفون په لیکو وصلې
مدن اکور ودان ته خیزه خبرونه تستړی مشه مهرباني که د خبرونه موضوع اړوند تاسو نظر لري یا بل مرونه څه پختن
مننه یو خوشاله من ستاسو خبرونه په منځني څه په ډول سپورنيوي باندې خبريږي پرون مستاس سره هیڅ رابطه نه سینوې او نه ستاسو رادیو اړیدل کې نه ستاسو پر فریکوئنسي مې تر ډول سپورنيوي باندې آشنا رادیو خبرې ده نو موږ هیڅ کله ستاسو رادیو نه اړیدل د کوسمو ستاسو ته یې اړیدل کې یو نو نن څه ده پر فریکوئنسي باندې خبريږي او په شپه په ډول موږ په سیمه کې اړیدل کې
نه ډېر ښه خبره ده مهرباني نظر مورو
موږ به د مازیرو یا د پنګوالو په حق له داسې نظر ورکو یو پښتنه له محترم مېلمانه څخه لرو نو موږ مازیر خو په ټوله نړۍ کې تیتو پاره خبرې دي خو البته بعضې ډېر په مشکلاتو کې دي هم بله ورځ مې ډېر خو آباد سو په ما په خپل په اماراتو کې موږ مازیر وو تللي وو هغه موږ د بندیانو شکل لرو هیڅ شی نه راځي ډېر سخت په زحمت یو ډېر په انتظار یو موږ نورو ممالکو ته نه وړي نو دلته یو ځورونکی حالت ده نو ښه خبره ده چې موږ مازیر بیرته خپل هیواد ته راشي اوس خو دلته امن ده قرار ده مشکلات نشته څوک نه ځوري ولو که من په تبلیغات بعض خلک کوي دلته څوک نه ځورول کېږي نو موږ څوک لیدلی دي خو دا پانګوال چې په خارج کې پانګې لري یا خپلې روپۍ هلته په نورو دولتو کې پر ګټه اچي هغه باید خپل وطن ته راوړي یو خو به د وطن آبادي ورباندې راسي او بل دلته د دوی خپل وطن ده خپل وطن خوښ خوند کوي هر څه ژبه وو جغرافیا وو سم په محیط دا ټول دوی ورسره اشنا وي نو دلته باید اسلامي امارت هم دوی ته زمینه مساعده کړې ده چې دلته دوی ته سهولت او تسهیلات رامنځته کړي نو دا به یو ښه خبره وي ځکه چې پردو هیوادو کې موږ وینو په دا ایران کې لکه څنګه چې مېلمانه هم اشاره ورته وکوله ډېر سخت ځورول کېږي حتی زموږ داسې خلک ستاسو په هغه په قانوني ویزه او پاسپورت باندې تللي دي هغه هم هلته ګیریږي هغه هم هلته
توخیزه په بخښنه سره تاسو یادونه وکړه چې اوس په افغانستان کې وضعیت په خپل تله باندې ښه دی او ښه ده چې دغه پانګوال افغانستان ته خپل سرمایه را انتقال کړي دي په ځای چې په نورو هیوادونو کې سرمایه ګذاري وکړي مخکې ملمور باندې خبرې وکړي چې په دې وروستي کې د ایران د حکومت هغه پالیسي تشریح کړه د خلکو برخورد تشریح کړه چاته ډوډۍ افغان کډوال ته ورکول کیږي او لدې سربیره بیا هلته په زرها او پنګوال تللی افغان پنګوال تللی سرمایه گذاری کوي ساسي سیمې نه به ډیر کډوال هلته ورزي ډیر ځوانان هلته د کار لپاره ورزي ورسته کوي زابل او هلمند او نیمروز دغه ولایتونه دي شو ډیر ځوانان هم دي ایران ته او پاکستان ته د کار لپاره روان دي ته دومره امنیتو صبات چې تاسو یاد ورنه کوي لدې سره سره ولې ساسي پان باندې دومره ځوانان د کار په لټه باندې د ایران ته ځي پاکستان ته ځي او پنګوال مې ځل نه خکې چې افغانستان ته راستانه شي
نو موږ څه وګورو د دې سره خو په افغانستان کې د انقلابونو بس اگر دی راغلي دی وختې هم حالات خو څنګه څه خامخا سره متشنی دي په خو هم تلو په تیر وخت کې هم تلو دا سينو د شوز د طالبانو په وخت کې دي په خو هم زموږ د سیمې خلک تل تخوس انسانان دي او نفوس زیات شي ځکه کمیډي د خلک زی خامخا له ته مختصو دي حتی بعض خلک د دې د فارم جالي چې ته هم برابر دي ته څه زی هم کې ولادت یې زبې فزده یې نوروري زی او پاتو سو پنګوال پنګوال چې دلته ناراضي نو دلته خو مرسي وینو د دې د فار غرش زده خو نه دی خپل په دې خپل کار باندې پیږي مرتخوی دا چې دلیل نه معلومیږي نو زما پښتنه د میلمانه څخه هم دغه و چې پنګوال ولې دلته نه راځي نو هغه ته دغه پښتنه له ما څخه وکول نو
مننه اتمن ته خیزه زه به د پښتنه له میلمه وکم ځاني صاحب بس تاسو پښتنه ته ځواب درکړي چې لڅه دی سره لدې چې تاسو ادا کوي چې د افغانستان په جنوب کې په تیرو کلونو کې په ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې بګې جګړې ډېرې وي خو زه د توخې صاحب خبره امن دی د دوی په سیمه کې آرامې ده خو هیڅ پنګوال بیا هم زړه نه ښه کوي د سیمې ته ورشي سره له دې چې هلته ډېر چانسونه دي شته چې پنګوال پغه ستونزو باندې سرمایه گذاری وکړي حل کړي او خلک لاور ته خوشاله کیږي. جهاني صاحب لته سیورو
مننه. معمولا په افغانستان کې د پنګونې پاړون باندې تصور ډېر محدود دی، لنه نور نړۍ سره فرق کوي. په افغانستان کې موږ معمولا د پنګونې پاړې خبره کوو، کېدای شي د یوې کوچنۍ هټۍ یا دکان یا یو کوچنۍ فابریکې پاړه باندې فکر وکړو، خو په نور نړۍ کې سرمایه گذاري کېدلی شي په ډېرو وړو بزنسونو کاروبارونو کې وي، او بیا مثلا په متوسطو غټو کاروبارونو کې وي. د افغانستان اړوند یو جدي ستونزه خصوصا په وروستیو دریو کلونو کې دا د حکومت عدم مشروعیت او عدم ثبات په اقتصاد له نظره چې موږ کله د امنیت خبره کوو، موږ معمولا یو څو فکټورونو ته فکر کوو. یو دا داسې قانون او قانوني پروسیجر څنګه ده، مثلا اوله وار د مالیاتو قانون د خلکو په وړاندې څنګه ده، حکومت تریز څنګه ده، په یو ورځ کې خو به تغیر کیږي نه، او مثلا د هغه هیواد قانوني اړیکې له نورې دنیا سره څنګه دي. مثلا که موږ دوبۍ یا د عربي متحده امارات له افغانستان سره مقایسه کوو، یا د اقل داسې ولې یو پانګوال عربي متحده اماراتو ته ځي او افغانستان ته نه ځي. مسله دا ده اوس مثلا په دوبۍ کې هغه مالیات او ټکس له وخت څخه معلوم دي، محدود دي او کم دي، او دولت ناراضه چې په یو ورځ کې تاته ووایي چې نن د موږ قانون بدل شوی دی او تاسې موږ ته باید دومره مالیات او ټکس راکړي. له نورې نړۍ سره اړیکې ښې دي، مثلا که څوک له اروپا څخه دوبۍ ته پیسې لیږي، له دوبۍ څخه اروپا ته د بانک له لارې پیسې لیږي، هېڅ ستونزه نشته پکې. ګمرکونو او ګمرکي مالیات او دا شیان د امکان تر حده پورې کم دي، ولې افغانستان کې مثلا برعکس. اول وار خو دا معلوم نه ده چې قانون څه ده او څومره ثابت ده. مثلا یو ورځ کېدلی شي په یوه اندازه باندې د مالیاتو غوښتونکي وي، بله ورځ کېدلی شي یو نوی والي او ښاروالو وزیر و، حتی کېدلی شي شیخ و امیر یو نوی امر صادر کړي مالیاتو وضعیت تغیر شي. ځکه مثلا د یو پانګوال په حیث باندې افغانستان ته راتم، زه باید په دې مطمئن یم چې په راتلونکو لسو کلونو کې شلو کلونو کې د دې هیواد کرنسی مثلا ثابته ده، د دې هیواد د پانګونې په سیاستونو کې تغیرات ناراضي یا دومره مثلا یو ورځ کې ډېر د تغیرات ناراضي له نورې نړۍ سره یې مثلا اړیکې ښې دي. او د دې تر څنګ مثلا په بازار کې د دې د غچې څه دی وړاندې کوي، د هغه لپاره تقاضا موجوده په افغانستان کې. متاسفانه چې دغه د وروستي تحول نه راورسته د بیکاری او د فقر او غربت کچه ډېره لوړه شوې ده. اوس د کوم ارکان سره یو ان ډی پی له خوا خپاره شوي و په افغانستان کې تر شپږ اتیا فیصده څخه زیات خلک د فقر تر خطې لاندې دي. د دې معنی چې د ورځې په متوسطه توګه باندې تر 200 افغانۍ کم درآمد لري، یا $2 نه البته تر 200 افغانۍ کم کیږي. د دې معنی چې هلته د خلکو د خرید توانایي ډېره کمه ده. خلک ډېر ابتدایي شیان اخیستلی شي، خلک کېدلی شي فقط یوه کم اندازه خواړه واخیستلی شي او یوه کم اندازه میوه او ډېر ابتدایي ضروري وسایل چې هغه د اوسېدلو او د امرار معیشت یا د حیات لپاره اړین وي فقط هماغه کولی شي. خو په نورو نو په دغسې هېواد کې پانګونه ته مثلا چې کولای شي د پانګې لپاره وړاندې کړي، په نورو دنیا کې ډېر زیات فرصتونه دي. خلک مثلا ډېرې زیاتې پیسې لري، ډېرې زیاتې خرید قدرت لري، ځکه مثلا کولای شي سلګونه د کاروبار او د پانګونې فرصتونه د مخته پراته وي. کولای شي یو جې پانګونه وکړي، ولې په افغانستان کې د پانګونې بازار ډېر محدود ده او زما په نظر باندې مشبوم ده. یعنی په افغانستان کې دغه کوچنی کوم ضرورتونه سي دي او څومره کوچنی پنګونو ته اړتیا ده، معمولا پنګونې ور باندې شوی دي، او په دې خاطر باندې هغه اقتصادي رشد هم تضمین شوی نه ده. مثلا کله چې یو هیواد اقتصاد په مجموع کې په صحیح مسیر باندې نه روان، په هغه کې ټول خلک تاوان کوي، څوک ډېره ګټه نه شي کولای. داسې یو هیواد کې لکه فرض کړئ بنګلاديش په نظر کې ونیسو، هلته کار څوک کاروبار شروع کوي ګټه کوي، ځکه ټول هیواد یې په مخ باندې روان ده. مثلا په چین کې که څوک پانګونه کوي، چون ټول هیواد یې لس سره یا اته سره اقتصادي رشد لري، نو دا په دې معنی باندې چې هر پانګوال په متوسط شکل باندې ګټه کولای شي. ولی په افغانستان کې اقتصادي رشد ډیر هم به ثبات ده هم مثلا منفی و مثلا په تیرو دریو کلونو کې د موږ شاوخوا 15% اقتصاد کوچنی شوی ده. نو دغه او ځینې نور دلایل دي چې یو پانګوال نشته افغانستان کې پانګونه وکړي.
یعنې یوازې امنیت نه ده که چېرته موږ یوازې دې ته اشاره کوو چې جګړه نه وي په هغه هیواد کې اتمان باید خلک سرمایه ګذاري وکړي. هیله ده چې توخیز خپل ځواب ترلاسه کړی وي. بل اوریدونکی سره د نومره ته وخت له کوم ځای باندې کېنیولې ستړی مشي قری صاحب په خیر راغلی خبرونې ته لري مودي وروسته موږ غواړو مهرباني قری صاحب کې څه تبصره لري یا څه پوښتنه
او خوري تم ستړی مشي سلامونه تاسو تاسو درنه مې علامه تاسو ورېدون کوټ کار کوم کوټ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
علیکم سلام ستړی مشي مهرباني
خبر خدای شه د خوري کې چې بل یو دلته په وطن کې لازم ورته مهاجر وسره زمور ماجر چې د ایران او د پاکستان راځي اول داخل ګوزمر سره باوجود د ما بار بار وی چې هغه حدود او هغه احترام د همسایداري چې موږ سره درلوده د خلکو که ایران دی که پاکستان دی نو خلانا زمور سلیری دی هم دغه حدود دغه مراد نسو یعنی هر څومره بي عزتي چې وګرځنه ماجر نړیواله ورځ او په دې تکلیف او فدې زامه څو باندې هغه مهاجر پوهیږي چې زحمت او تکلیف باندې تیر شوی نو دا خلک زموږ سره هغه حقوق ته هم صداري چې موږ پر دې درلوده هغه مراد نه کړ تر نن هم نه مراد دا و شی هم نشي قانوني هم نشي به قانون هم نشي نو بل خبره ده چې موږ افغانان باید څه وکړو دا خبره خو زموږ سره کیږي که موږ بیا غیر قانوني ورزو بیا مونږ نشي هر مملکت غیر قانوني ورجه بیا مونشي زموږ افغانان باید څه وکړو زموږ افغانان اول د زموږ نظام چې دی دوی دوی وایي چې موږ په څلور سمه مالکو کې ډیپلوماسي او سفارتونه لرو دوی باید کوشش وکړي چې د جهان سره تعامل وکړي او له تعامل نه ورسره او د جهان ته وایي چې افغانستان نن د اقتصاد خو ضعیف دی بیکاری پښکېره دا باید دوی ومني موږ هم نو پکر پښکېر دی دوی کده خپل مهاجر قانوني کې د مملکو سره قراردادونه وکړي اگر چې پرشنات دې پیژندل شي نو تاسو په انا باید پیژندل شي وای خونه سو نو دوی باید جهان سره دا تعامل وکړي هغه مملک کې چې دوی ډیپلوماسي لري په هغه مملک کې چې دوی اړیکی ورسره لري سفارتونه په ورسره لري کنسولګری پښکې لري دا هغه مملکو سره باید ورځيږي تر څو چې د غزموش بیچاره مهاجر نه پښندونو کې غرق شي او نه په قشاکی لارو لاړ شي او نه څوک د غیر قانوني خطاب ورته وکړي نه بي عزت شي دغه مهاجر د هر مملکت سره نظر په غوښتنه دغه مملکت باید قرارداد ورسره وشي تر څو چې د مهاجر قانوني شي دا خو یاو ومه خبره ده دلته د پنګوالو په اړه کوم خبري وشوي یو خو په افغانستان کې کچيري او سړی غواړي چې د عزت ژوند وکړي په افغانستان کې دغه دوه سعودي پیدا کې افغاني درې سعودي پیدا کې خو مقصد او بل مملکت ته جنځي دا د بي عزتي ژوند دی بالا پرځان نه مني ډېر بي عزتي افغانانو وګالل زموږ پنګوال چې دي چې په افغانستان کې پنګه بلکې په خارج کې پنګونه کړې ده هغه بعضي وخت لر شکی چې راشي او بعضي وخت لر نه شکی چې راشي ولی په دې باندې خبره په یو امنیت کې نه ده دلته خوري اغه پنګوال چې تاسو ته دي حالت اولادوته د کار زمينه مساعده ده اولادوته د تعلیم زمينه مساعده ده کچيري مسؤلین د امارت اسلامي پنګوال غواړي اول د دوی ونورو ته د دوی و الوکانو ته د دوی و لویانو ته د دوی و کوچنیانو ته باید زمينه د تعلیم مساعده کی او اغه د بازي قوانين چې وس دوی وزکې په دې قوانینو کې نظر په چوکاټ کې د اسلامي نوکې نرمش راولي بیا نو پنګوالم زړه شکی د پنګوال کورنۍ هم زړه شکی بیا راځي
مدنه کورودان له تفسیرینه مو څه پختنه کلرې مل منشته مېرمنی وکي
تشکر پښتنه نه در خپل نظر مې ورکې خیر اوسې
ډېر مدنه کورودان قری سب چاړي کومنی ولې وا ژوندې اوسې ساده سب کتا سي تراشم تاسو د افغان کډوالو په اړه په ترکیه کې وایست دوی تل زیاتري سرمایه گذاري کړی ده اکم کسانو چې سرمایه گذاری کړی دا بیرته هغه افغانانو ته چې دوی د کار په لټه باندې ترکیه ته تللی کار ورکی کنه
مننه دغه خبرې تقریبا د ترکیه هیواد چې زموږ تاسو موږ به باید خپل وطن اول باید موږ هغه وکړو. تقریبا نن تقریبا څلور څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان افغانان د مهاجرت کاروبار او د مهاجرت زندگی په دې هیواد کې کوي. دا تر اوسه خبره اساسي موضوع دا ده چې دلته زموږ تاسو تقریبا شپږ څلوېښت زره افغانان چې تقریبا دغه څلور څلوېښت کاله کېږي چې دلته ژوند کوي او د ترکیې وطنداش یا د ترکیې قبولي هم لري. فلحال لپاره دلته کورونا دلته ځمکې او دلته فابریکې هم لري. نو دلته حتی د ترکیې په نظام کې د هغې زامن دلته فلحال لپاره کار کوي. دا اوس رسمي وظیفه لري که هغه مثلا په دفاعي بش کې یا په ملکي ساحه کې. نو دا کار دلته شته دی. خو دا کوم افغانان چې فلحال لپاره اوس راځي ترکیې هیواد ته د سل فیصدو نه لس فیصده بلې دا افغانان دلته کار نیسي او خپل مزدوري او د خپل روزګار مخکې بیایي.
دغه خبره چې پښتون صاحب یادونه وکړه چې په نور هیوادونو کې دي د طالبانو حکومت هڅه وکړي چې افغان کډوال چې میشتي دوی هلته قانوني کړي. په ترکیه کې افغانان ډېر ستونزې لري که هغه په قانوني لارو تللی دي که هغه په غیر قانوني لارو تللی. په ځانګړې توګه هغوی چې په غیر قانوني لارو تللي بیا کمپونو کې اوسېږي بیا بېرته افغانستان ته ډیپورټ کېږي. د طالبانو سفارت څومره دغو کډوالو سره همکاري کوي؟
بدبختانه محترمې خبره اساسي موضوع دا ده چې تقریبا دغه درې کاله وسول کنه چې د فعلي حکومت راغلی په افغانستان کې. نو له هغه نه بعد د ترکیې مهاجرت کم خلک راغلي دلته ترکیې هیواد ته. موږ تاسو افغانان وضعیت بیخي به حد را خراب شوی. حتی چې همکاري نه کوي دلته غواړي چې دا خلک په شکل د مخفي دا غواړي چې راولي بیرته خپل وطن ته. ولې چې دا یو حقیقت دی. حقیقت باید موږ تاسو وشي د خلکو جامعه باید ټول آګاه شي. دلته ورته وایي چې زمونږ په وطن کې فلان امنیت دی روزګار شته هر څه ما دا مهاجرین راولېږه خپل وطن ته. اساسي موضوع دلته ده. دلته غواړي چې
د طالبان حکومت ترکیه کې سفارت ته وایي چې تاسو کولی شئ د افغان کډوال بیرته افغانستان ته ریپورټ کړئ. هغوی ورته وایي چې امنیت د سوله د خبره نشته. خو دا افغانان چې په ترکیه کې دي دوی نه غواړي راشي.
بله سل فیصد اساسي موضوع همدغه ده فلحال لپاره چې دلته مثلا وایي چې راسي خپل وطن ته. موږ نور مهاجرت نه مونږ باید خپل وطن آباد کړو. خو اساسي موضوع دا ده چې ما مخکې ویل چې اول باید په افغانستان کې د کار زمينه برابر شي. زموږ تاسو افغانان پوه چې دلته زما امنیت زما صوبا زما ازادي زما د اجتماع په حق را باندې ماته تضمین شي چې دلته افغانان کا هغه کم کمشتان وي که غیر مشران که مهاجر کنه نه باندې غړي ترکیه ته دا ټول ورځي. اساسي موضوع دا ده چې دلته په افغانستان کې یو نظام نشته. څلور کاله یو نظام وي شپږ کاله بس بل نفر راشي دا نظام وخت د بینه ویشي هر څه زموږ تاسو خراب شي در په در سي لا مهاجرت زمينه لا هم ډېرېږي. او فلحال لپاره بدبختانه چې یو بد خبر دا هم چې دغه نوي کال تقریبا شپږ ورځې لکه چې ورته پاتې دي. نو تاسو به وګورئ چې مهاجرت له افغانستان نه څومره بزرهاو خلک به ځوانان به له افغانستان نه راوځي. فلحال لپاره دا کوم معلومات چې موږ لرو او دا کوم خلک چې زنګونه موږ ته وکړي بدبختانه
مننه کور ودان شو. دی اوس صدات صاحب درسته اوریدونکي به مبره وخلو نمبر ته وخلې لکم زې مړی ک نیول ولت فن لاندې خبرې وکړي.
السلام علیکم. تاسو سلامونه وایم او تخنیکي همکار او شان صاحب
وسه بستړی بشي له هلمند په خیر راغلی نظر دل لنډورو ربانی
ډیر زیات مننه کوم. دلته ډیره مسکینه ده او په دغه ځوانانه بیکار دي. په دغه پاکستان ته اوس ډیر شمیر خلک زی دته چې دلته د تریاکو کښت کار کوي. دلته د پاکستاني طالبان په سیمو کې یا د حکومت چې دلته نسته هغه سیمو کې ډیر اندازه تریاک کړی کېږي. زموږ د سیمو ډیر ځوانان اوس پاکستان ته ځي مخ نیولی.
یعنی ستا هدف دا ده چې پخوا چې په هلمند کې کوم د کوکنارو تریاکو کښت کېده هغه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو ته اوښتی دی او همدغه ځوانان چې دلته په هلمند کې کوو هلته همدې کار پسې ځي.
بالکل اوس پاکستان ته ډېر ځوانان ځي ځکه چې د هلمند خلک چې دي په دغه کوکنارو کې هغه یو ډول استادان دي ډېر ښه زده دي. نو اوس پاکستان ته په دغه ځوان ځي هلته ډېره ښه مزدوري ولویږي ځکه چې زما د خلاص ځای کړلی په پنځه لو شپو کې اتیا زره پاکستانی کارلاري ګټي دي داسې ډیره ګټه کوي.
دغه ځوانان چې بیا ځي خپل څومره بوتات کېږي په دې تریاکو په دې موادو
څنګه
دوی د کوکنارو کښت کوي، تریاک کوي، جوړوي، دوی خپله ور باندې بوتات کېږي؟
دا خو متل کېږي نه، ده دا تر دې سال زه چې خپله یعنې چې زه په دا کوکنارو کې زه پېژنم زه بېخي زما نه پوهېږي چې موږ کرو یعنی نو زه کوم یم چې ماتات سوی یم کوم دی چې زموږ په کورنۍ کې څوک ماتات سوی نه دی. دا خو اله خبره ده چې یو څوک یې کوي نو بس دا په ماتات کېږي، څوک چې یو نشه ونه کړي کښت خو نه ماتات کېږي. ولې خو موږ هم په دا ظرف پوهېږو چې دا ډېر تاوان لري، نو خو ما څه کړو ټوله وایه لاس نه ورنیڅ کوو.
مننه کور دی ودان ژوندې اوسه اوس هم چې د هلمند د اړیکې نیولې و. جهاني صاحب کتا ستاره شما پوس محل کې کده شي پنړی کې افغان کارګر تر ټولو ارزانه کسانوي په ګوندې هوادونو کې، په ترکیه کې او هم په اروپا هوادونو کې کده شي نوي خو په ګوندې هوادونو کې دي. په افغانستان کې سرل دي چې ځوانان ورنوزي نسلې ورس پورس باندې ډیری کې حالت بیرته نفوس کمخت نشته، د کورنۍ کې ماشومان پیدا کیږي او غا نسل ډیریږي، هلته د وظیفې مارکیټ هم نشته، د کار مارکیټ هم نشته چې دوی بیرته ارزش زده کړي، په سیستم برابرې نه دي. په دغه ټولو شرایطو په پام کې نیولو سره که څه موږ وایو په افغانستان کې یا افغانستان ټولنه ځوانه ټولنه ده، آینده او د افغان کارګرو چې مسلکي نور هیوادونو ته لاړ شي لکه ترکی سره یو وخت کې قرارداد کړی چې شپانه به ورلیږي، یا د هغې نه پخوا وختونو کې عربستان سره چې دوی مسلکي کارګر ورلیږي، د هغې نه وروسته داسې یو قرارداد نه ده شوی، دا وضعیت څومره افغان ځوانان لا دې ته مجبورولی شي چې غیر قانوني یا د پناه غوښتنې لپاره کډوالي وکړي؟
مننه. مخکې مې یو ګډونوال نظر درلود، احتیام یو جدي او بنیادی ستونزه دی افغان مهاجرو فاړون باندې داسې غیر انساني چلند سره کې، خصوصا ګاونډو یوادونو کې او یا نورو کې. مسله د ډیپلوماسي د دلته یو مشروع دولت موجود نه ده، د سیو دولت موجود نه ده چې هغه د نړیوالو سره په ژبه باندې پوسی، هغه د سیاست په راز او رمز باندې پوسی. همدا وجه د سیدي افغان مهاجرو سره ډیر وحشیانه چلند کیږي همسایه هیوادونو کې، یا سیمې په هیوادونو کې. یعنی تاسو فرض کړئ یو څوک مخکې دی ایران دی، ایران په پوله کې دی، افغان مهاجرو دی وژلو یو متناقض راپورونه خبرو سوز د دقیق ارقام باندې نه خبرې مطمئن نه یم، ولی دغه چلند هرگز دی اروپایي هیواد له وسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی، هغه دی یو بل قوي هیواد له وسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی، هغه دی یو غریب هیوادم سی یو حکومت ولري او ډیپلوماسي ولري او غږی تر نورو ورسیږي، دا کار سره نسی کېدلای. بدبختي دا سی په افغانستان کې استونزه ده، اوس ډیری هیوادونه د ښې ډیپلوماسي له وجې چې له نړیوالو هیوادونو سره لغټو قدرتونو سره یو ډول قراردادونه لري، سی هغه دغه د کارګرو تګ راتګ او دا مسایل ډیر اسانه کړي. مثلا ترکی ډیر مخکې هم دا قراردادونه لرل، اروپای هیوادونو سره وسیم لري، یا ازبکستان تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د المان د خارجه وزیر او د هغه سره یو په همدې شکل باندې یو قرارداد امضا کړی، سي مسلکي کارګر ورلیږي او دوی په مقابل کې هغه افغانان سي افغانستان ته ډیپورټ کیږي، هغه به ازبکستان ته وړي او ازبکستان به وروسته بیا هغه کوم ابتدایي اړیکې سي افغانستان سره لري بیرته افغانستان ته اړوي. نو یو ډېر جدي مسله خپل پام دی، هغه کې دا په ډیپلوماسي کې دا په حکومت کې دا په اوسنیو حکیمانو کې دا او د دین او ریښه خواته په مجموع کې د ټولو افغانانو لپاره او د راتلونکو لپاره سمال د لورې دا چې اوس وخت کې تقریبا تر 3 میلیارډ زیات ریمیټنس په شکل باندې د کال پیسې افغانستان ته راځي. همدغه 8 میلیون افغانان سری باندې دي په همسایه وادونو کې، خلیجی وادونو کې، اروپا او امریکا کې همدا پیسې را لګي او همدا سیمه ته سیدي افغاني اوس ثبات لري، همدا سیمه ته سیدي قدرت لرو، سترو سپورین صادره واردات لرو هیواد ته، او په هیواد کې ماري خلغه ابتدایي اقتصاد او اقتصادي چارې روانې دي. یو غټ نقش هم دا خارج کې دي، مسافر او د کډوالو د کار او مزدوري پیسې دي چې افغانستان ته رالېږي، او هر کس معمولا اروپا او امریکا نه یعنی هر میاشت معمولا د پیسې لګي په دې شکل باندې خلجی وادو کې د پنورو وادونو کې معمولا کاری نیرو لرل دی او هیواد لپاره یو غټ فضیلت یو غټ غټ دا د دې لامل کیږي چې دغه هیواد اقتصاد او سره باثباته سي د موږ لپاره د هندو بنگلاديش او پاکستان خو مثالونه دي همدارنګ ایران ترکیا نو خو زما په نظر باندې کچيري موږ غواړو چې پراتلونکي کې د افغانانو پایس باندې هم با شرف او با عزت کار ولرلای شو او هم او کولای شو چې په سم شکل باندې بهر ته لاړ سو او ته کار وکړو خپل هیواد او کورنۍ حمایت کړو نو د قانوني مهاجرت په اړه باندې باید فکر وشي مثلا یو څوک یو ابتدایي نجاري زده یو بل اروپایي ژبه او سره زده کړل سی یو 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 څه خپل کار په مسلکي شکل باندې مختای یو سی او شاده نامې او سرټیفیکیشن ولري کېدل سی وتوانی کې په قانوني شکل باندې هغه اروپایي هوادو ته لاړ سی چې همې د ځان لپاره همې کورنۍ لپاره او همې د راتلونکي افغانستان لپاره
مننه کور ودان له تاسو دواړو قدر منو ملمنو چراغ لې وخت مو پری خوده په پروګرام کې مرسته راګرون وکړو او ریدون کوله تاسو هم مننه چې خبرونه ته مو زنګ و تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون استخراج مسلکي کسانو ته وسپاري ترڅو شتمنۍ په مسولیت سره راوباسي او د هیواد په آبادی کې رغند رول ولوبوي دی ټینګار کوي چې د قانون عاید دی په شفافه توګه پلورل سي او لږ شتمنۍ څخه ترلاسه شوی ګټه دی د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي لکه د شونځیو جوړول سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي
کندا ډیر د خوشحالي ځای دی چې په روزګان ولایت کې د مال پر 15 جش قانون تثبیت شوی دی چې دا ډیر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د هیواد او څنګه پر ولایت باندې روزګان د ډیر مثبت تاثیر اچوي چې د یو خاص شرکتونو ته د لاسراونی چې متدی په خپل برخه کار وکي او ګټه ترلاسه کړي او بل خاطه به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راځي ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه سروزل سوي کسانان ودري چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په zarar په ارڅ پویږي
هغه دوی نه ګټور بول د مثال په تور مش په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې کوم مدنونه پراته دي هغه د وخت په تیرې دو سره لمنځږي هغه په دې لمنځي کې دای شي د دیو په حق له باندې نور بدل شان راووزي نو زموږ مدنيات مش ته په ځکه کې پاتې کیږي د مثال په تور لکه سکاره کومر د خپل د ملک سکاره په دې میاشي دو درو یا په دې کال دو درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره شي کی په بل بدل را باشي نو مش ته توانيږي ښه خبره ده چې موږ مدنيات راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا پته زموږ د ولایت شي راوځي هغه په مشکې برته مصرف
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره تر سره کیږي هغه وای تر دې د ماده یول سو قانونو د استخراج چاري پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي ترسو لدی پروژو څخه تر لاسسوی غټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدماتونو کې ولګول سي
روزګان ولایت کې د بیلا بیلو منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانون قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره او د قراردادونو ټول خپلو کورونی او پنګوالو سره شوی دی او ډیره د اکتشاف حالت کې او د استخراج په حالت کې قرار لري
نموړی وای دغه قراردادونه د پرمختیاي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوی چې یو د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمن سړک دی او بل د غاجان په نوم باندې دی وای دا پروژه به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.